د مخام شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم او د ازادۍ رادیو نننۍ لومړنۍ مخامنۍ خبری مجله وړاندې کوم. په دغه خبری مجله کې به ووایو چې د افغانستان ولسي جرګې د سرپرست وزیرانو په حکله د یو قانون طرحه تصویب کړه. په بادغیس کې د روانې جګړې په اړه او نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې صالحه اسحق زئی خالقی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم ترسره شول. په بادغیس کې د ائتلاف او افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. امریکا له تایوان څخه په افغانستان کې له خپلو ځواکونو سره د مرستې غوښتنه کړې او په ایران کې خپلواکو سیمه ییز رسنیو د څلورو دولت ضد لاریون کوونکو وژنه تایید کړه. دا خبرونو تفصیل. افغان چارواکو او د حکومت سیاسي مخالفانو نن د عاشورا د ورځې په مناسبت په دوو بیلابیلو غونډو کې برخه واخیسته. ولسمشر کرزی، زنو سرپرستو وزیرانو او یو شمیر نورو دولتي چارواکو د خاتم النبیین په لویه مدرسه کې د عاشورا په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. حامد کرزی د عاشورا د ورځې او د غرض د ملي وحدت په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې برهان الدین ربانی، ډاکټر عبدالله او د حکومت اپوزیسیون د ډلې یو شمیر نورو په بل جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته او د حکومت پر کړنو یې انتقاد وکړ. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو او نورو ولایتونو کې هم خلک تکیه خانو او جماعتونو ته ولاړل او د عاشورا د ورځې په مناسبت جوړو شوې غونډو کې برخه واخیسته. د ازادي راډیو د خبريال د راپور له مخې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ائتلاف او افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. سیمه ایز مقامات د بمباریو له امله د یو شمیر کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. په دې اړه بشپړ راپور په روانه خبرونه کې اوري. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د ولسي جرګې د پریکړې له مخې له دې وروسته سرپرست وزیران یوازې د یوې میاشتې لپاره کولی شي د یو وزارت سرپرست په توګه وظیفه ترسره کړي. دا یوې نوې طرحې له مخې چې تیره ورځ د ولسي جرګې لخوا په دریو مادو کې تصویب شوه، د یو وزیر د استعفا، سخت ناروغۍ، مړینې او یا هم د دې جرګې لخوا د ردېدو په صورت کې باید د یوې میاشتې په موده کې جمهور رئیس بل کس نوموړي جرګې ته د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي. د ولسي جرګې لخوا دا تصویب شوې طرحه د ولسمشر لخوا تر توشیح وروسته نافذه او عملي کیږي. متحد ایالاتو له تایوان څخه غوښتي چې په افغانستان کې لمیشتو امریکایي ځواکونو سره غیر پوځي مرستې وکړي. چاینا ټایمز ورسپانې د یو ناپیژندل شوي پوځي مقام د وینا پر اساس چې ویلي دي امریکا د غیر پوځي چینلونو له لارې د تایوان له حکومت څخه په افغانستان کې د خپلو میشتو سرتیرو سره د مرستې غوښتنه کړې. واشنگټن له تایوان غواړي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په طبي او انجینري برخو کې مرسته وکړي. دا د ازادي راډیو ده. د جرمني د دفاع وزیر کارل تیودور څو ګوتنبرګ وایي دیموکراسي د افغانستان لپاره یو نامناسب سیستم ده. ویل کېږي د ښاغلي ګوتنبرګ دغو خبرو په افغانستان کې د جرمني سرتیرو ماموریت په اړه پوښتنې رامنځته کړې او هم به دغه هیواد ته د نورو سرتیرو د استولو ملاتړ کم کړي. برلین اوسمهال افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر موضوع بحث کوي. په کونړ ولایت کې سیمه ییز او چارواکو ویلي چې تیره شپه د دې ولایت د نرنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې د طالبانو یو قمندان او د هغه اته ملګري وژل شوي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل د شای په نوم د طالبانو دغه قمندان او ملګري د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې وژل شوي. او د پاکستان په سرحد ایالت کې د درګۍ او ځنګل پټي په کمپونو کې افغان کډوال وایي چې دوی د پاکستاني یو چارواکو د ګواښونو له امله ډېر تنګ شوي او غواړي چې خپل هیواد ته ستنه شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه تر یو ځنډ وروسته وري. له ایران څخه راپورونه وایي د دولت ضد زرګونو لاریون کوونکو د تهران په مرکزی برخه کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړې. خپلواکو سیمه ییزو رسنیو په دې اخو ډب کې د څلورو لاریون کوونکو وژل تایید کړي دي. د اصلاح غوښتونکو ډلې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې درې تنه لاریون کوونکي په تهران کې د انقلاب په څلور لارې کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ووژل شول. هغه ځای چې د راپور له مخې د تاوتریخوالي لومړۍ کرښه ده. دا خبر تر اوسه د کوم خپلواکي سچینې لخوا نه دی تایید شوی، خو ايني شاهدان وایي چې نښتې لا هم روانې دي. په تهران کې د بشري حقوقو یو فعال ازادي رادیو ته وویل څلورم لاریون کوونکی د امنیتي ځواکونو لخوا په سر د لرګي د ګزار له امله ووژل شو. پولیس د هر ډول وژنې خبر رد کړی. ایوی عینی شاهد ازادۍ راډیو د فارسی څنګې راډیو فردا ته وویل امنیتي ځواکونه د تهران له مرکزی برخې څخه د لاریون کوونکو د شړلو لپاره د دوی په وړاندې له اوښکې بهونکي ګاز او مرچو له شیندلو استفاده کوي. نوموړی وایي
من از خیابون استاد نجات اللهی جنوبی ویلا رفتم به انقلاب، بعد دیدم که خیلی ترافیک.
زه هم دوست بزرگمرد اولی اثر پا وارد کیم. دلتا کنچ می خلق را توشیوی. پا موتر سکل سورو امنیتی زوکونو پر دوی حمله وکړه. زه هم دوست ده اقوی سل تر یو سل پنزو سو پوری وینم. خلق ده خزلو زیاد شمیر صندوقونو تا او را چوله. دوی حدث کوي چې د حکومتي مشرانو او دکتاتوری پر زد ناری ووهی. د نن ورځې لاریون د پرونی تاوتریخوالي او نښتو په دوام کې کیږي چې نن عاشورا د مذهبي ورځ د ماتم مراسم ترسره کیږي. نن هم همداراز د اتیا کلن لوی آیت الله حسین علي منتظري د مړینې اوومه ورځ ده چې د حکومت له لویو انتقاد کوونکو څخه و. د ایران له نورو ښارونو اصفهان، شیراز، قم او د منتظري له استوګنځای نجف آباد څخه هم د لاریونونو راپورونه را رسېدلي. زمن قګل ازادي رادیو اوري د پاکستان حکومتي مقامات نن د دې هواد په خوانی صدر اعظم بنظیر بوټو له پلویانو سره د نوموړي د وژنې د دوهم تلین مراسم پر ځای کړل. د پاکستان لمړنۍ ښځه صدر اعظم میرمن بوټو دوه کاله وړاندې هغه مهال په ډزو او ځنوژن کې حمله کې ووژل شوه چې هیواد ته تر سنېدو وروسته د انتخاباتي هلو ځلو په بهیر کې په 2001 میلادي کال کې د ډسمبر په 28مه نیټه په راولپنډۍ کې له یوې غونډې د وتلو په حال کې وه. او د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې په پاکستان کې وسلوالو د یو حکومتي چارواکي کور په بمونو ویجاړ کړی دی. پیښه د افغانستان پولې ته نږدې په سرحد ایالت کې شوې چې دغه چارواکی او د کورنۍ 5 غړي یې وژل شوي. په دوی کې یو ماشوم هم شامل دی. 14 نن په کورما ایجنسۍ کې شوې چې له څو مودې راهیسې د سختریزو وسلوالو په وړاندې په سیمه کې پوځي عملیات روان دي. مقامات وایي وسلوالو د کورما ایجنسۍ د یو حکومتي چارواکي سرباز صدیقي کور په نښه کړی و. د ازادۍ رادیو اوري په ازبکستان کې نن پارلماني انتخابات کې چې څلور ګوندونه پکې مهمه برخه لري. ټول ګوندونه چې د ولسمشر اسلام کریموف ملاتړ لزانه سره لري انتخاباتي مبارزه کوي. نن د حماس تر ادارې لاندې د غزې خلک پر غزې تړنګ د اسرایلي ځواکونو لخوا د خونړۍ حملې لومړنۍ تلین ترسره کوي. په سیمه ایز وخت 11:30 وي چې په غزې کې هماغه شیبه د خطر زنګ ووهل شو چې اسرایلي ځواکونو په غزې حمله کړې وه. د تیر کال په جګړه کې چې 22 ورځې دوام وکړ 1400 فلسطینیان او 44 اسرایلي سرتیري وژل شوي. دا وو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. اوس هم نسیم شفق سپورتي او اقتصادي خبرونه اوري.
په کندوز ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره یو کمیسیون ګمارلی دی. د باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د کندوز ولایت سوداګر د لارو په اوږدو کې د امنیتي ستونزو او په غیر قانوني توګه له پیسو اخیستلو څخه شکایت کوي او خپل شکایتونه یې د کندوز ولایت له چارواکو سره شریک کړي دي. د کندوز والي ژمنه کړې چې په دې ولایت کې به د سوداګرو موجوده ستونزې هرومرو هوارې کړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي هڅه کیږي چې په دې هیواد کې د درملو د فابریکو د جوړولو په برخه کې ډیره پانګه واچول شي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر سید محمد امین فاطمی وویل چې ټاکل شوې ده د متحده عربي اماراتو د یو سوداګر لخوا د دې هیواد په شپږو ولایتونو کې د 80 میلیونه ډالرو په مالي لګښت د درمل جوړولو فابریکې جوړې شي. چارواکو څرګنده کړې چې له افغان او بهرنیو پانګوالو څخه غوښتنه شوې چې د باکیفیت درملو د تولید په برخه کې په دې هیواد کې پانګه واچوي. او دا هم سپورتي خبرونه. د وزلوبي یا بسکشي مسابقه 43 راهیسې په جوزجان ولایت کې پیل شوې لا هم روانې دي. د باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د تیر جمعې په ورځ هم دغه مسابقه یو لوبه تر سره شوه. د جوزجان ولایت ورزشي امریت ویل دي چې د مسابقه دراتونکو کال د حمل یا وری تر میاشتې دوام کوي او هر جمعه به یو لوبه تر سره شي. په دغه مسابقه کې د جوزجان ولایت د بسکشي له ټیمونو سربېره د نورو شمالي ولایتونو د وزلوبي ټیمونه هم برخه لري. د مرکز او ولایتونو د سوکوهونکو ترمنځ په کابل کې د سوکوهلو مسابقې پیل شوې دي. د اولمپیک ملي کمیټې خبر ورکړی چې په دغه مسابقو کې له 14 ولایتونو څخه 180 تنه سوکوهونکي برخه لري. ټاکل شوې ده چې د مسابقې 15 ورځې دوام وکړي او په پای کې 22 تنه تکړه سوکوهونکي د سوکوهلو ملي ټیم ته انتخاب شي.
وخت ماخام شپږ بجې او لس دقیقې دی. د ازادۍ رادیو پر روانه خبری مجله کې اوري. د افغانستان ولسی جرګې د سرپرست وزیرانو په حق له دې قانون طرح تصویب کړه. نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو د شورا په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ او په ځینو ځایونو کې خلکو خپل وینه هم ورکړه. په خوست کې ځوانان راټول شوي وو او پر افغانستان د پخواني شوروي یرغل یې وغندل.
د جدي شپګمه د افغانستان په تاریخ کې وتور او کرګډنه ورځ ده.
د افغانستان په تاریخ کې وتیر شپه د 1.5 میلیون افغانان په شهادت باندې ورسول.
په بادغیس کې د روانې جګړې په اړه اوري. د افغانستان په اړه د نورو راپورونو ترڅنګ د پاکستان په صوبه سرحد کې د وروستي امنیتي حالت په اړه هم معلومات خبرو. د افغانستان ولسی جرګې د سرپرست وزیرانو په حق له دې قانون طرح تصویب کړه. د قانون چې درې مادې لري د سرپرست وزیرانو د کار د دوام دقیقه موده پکې ذکر شوې ده. افغان چارواکي وایي د قانون د چارو د لاسمون په خاطر ترتیب شوی او د سرپرست وزیرانو صلاحیتونه هم پکې خودل شوې دي. همدارنګه پر قانون یو لړ انتقادونه هم شوې دي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان ولسی جرګې د سرپرست وزیرانو د کار د مودې او صلاحیتونو په حق له د یو قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې دا قانون د پخوانیو سرپرست وزیرانو د کار د مودې او صلاحیتونو د ارزیابۍ لمخې د پراخو بحثونو وروسته تنظیم کړی دی. د ولسی جرګې منشي صالح محمد سلجوقي د سرپرست وزیرانو د قانون د طرحې څو مادې داسې تشریح کړې.
رئیس جمهور در حالات عادی حد اکثر برای مدت یک ماه شخص را به حیث سرپرست وزارت تعیین می نماید. یک،
جمهور رئیس په دې حالاتو کې کولی شي تر یوې میاشتې پورې یو شخص د وزارت د سرپرست په توګه وټاکي. یو، کله چې یو وزیر د ولسی جرګې لخوا رد شي. دوه، د وزیر د مړینې، استعفا، د باور د سلبېدو او یا ناروغۍ په صورت کې. درې، جمهور رئیس په دې موده کې یو بل شخص د باور د رایې د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي.
په تصویب شوې طرحه کې بل مهم ټکی دا دی چې کوم وزیر چې د باور رایې ترې واخیستل شي نشي کولای چې د وزارت د سرپرست په توګه کار وکړي. په دې قانون کې داسې موضوعګانې ځای شوې دي چې پخوا ورته پاملرنه نه وه شوې. د افغانستان په حکومت کې ولیدل شول چې یو شخص څو میاشتې او حتی تر کاله پورې د یوه وزارت د سرپرست په توګه پاتې شوی دی. سربیره پر دې په حکومت کې داسې خلک هم ولیدل شول چې ولسی جرګې ترې د باور رایې اخیستي خو بیا هم د سرپرست وزیر په توګه پاتې شوی او د وزارت ټول صلاحیتونه هم په واک کې وو. په دې هکله د جمهور رئیس یو ویاند سیامک هیروي وایي چې دا قانون به د جمهور رئیس له توشې وروسته په ټول توان پلی شي.
بعد از اینکه این قانون به توشیه رسید طبیعی است که دیگه سرپرست های وزارتخانه بیشتر از یک ماه نمیتونن به کار خود ادامه بدن.
د دې قانون له توشیه وروسته طبیعي خبره ده چې سرپرست وزیران نشي کولای له یوې میاشتې څخه زیات په یو وزارت کې خپل کار ته دوام ورکړي. سرپرست وزیران نشي کولای چې تړونونه لاسلیک او یاد په وزارت کې تبدیلی او مقرره وکړي.
سره له دې چې د دې قانون طرحه ولسی جرګې د شنبه په ورځ تصویب او د جمهور رئیس توشیه ته تیار کړه، خو د جرګې ځینې غړي وایي چې په دې قانون کې باید د سرپرست وزیرانو پر صلاحیتونو هم تاکید وشي ترڅو له صلاحیت څخه ناوړه ګټه وانخیستل شي. په دې حق له کارپوهان وایي کله کله د یو کاندید وزیر رایې ورکول ځنډیږي چې له امله د سرپرست وزیر د کار موده هم اوږدیږي. دوی وایي ولسی جرګه باید په دې برخه کې جدي او ګړندی عمل وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د محرم لسمه چې د امام حسین رضی الله عنه د شهادت ورځ ده. نن په ټول افغانستان کې په دې اړه ځانګړي مراسم تر سره شول. خلک په تکي خانو، زیارتونو او مسجدونو کې سره راټول شوي دي او د ښار د واټونو پر سر په ځینو ځانګړو ځایونو کې عام او خاص خلکو ته خیرات ورکول کېږي او دا مراسم لا هم روان دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دغه مراسم تر سره شول. له هرات او کندز څخه مو راپورونه لرودل چې هلته خلکو خپل وینه هم اړو ناروغانو ته ورکړه. د کابل ښار په ډیرو سرکونو د اوسپنو دروازې جوړې شوې چې په تورو ټوټو پوښل شوي او په سره رنګ باندې ورباندې لیکنې شوي دي. معصوم میوند د کابل ښار د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې او رپورټ راکوي.
د یکشنبه ورځ د محرم لسم او د امام حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده. دغه ورځ په کابل کې د خلکو لخوا څخه په ختمونو خیراتونو او دعاګانو ولمانځل شو. ډلې ډلې خلک په جماعتونو ته کې خانو او زیارتونو او حتی د واټونو پر غاړه سره ټول شوي. د ګونې په خول خلکو ته خیراتونو ورکول او د ذکر ژغې هم تر ډیرو ځایونو اورېدل کېدی. پر واټونو لنډمهاله دروازې جوړې شوي چې په تورو ټوکرانو پوښل شوي او په سورا او نور رنگونو باندې بیلابیل شعرونه لیکل شوی و. عبدالرزاق چې د کابل ښار په چار کلا کې د یو تور پوښل شوی دکان په خوله کې بیوزلو خلکو ته شیدې او خرما ورکول داسې وویل.
په اوله ورځ نه شروع کی تر لسمې پورې بیر لسم ورځ چې دلته ټول خلک عمومي خیرات کوي. چون په دې ورځ د کربلا په دښته کې حضرت امام حسین او دوه تنه یاران شهیدان شوی دي، نو په هغه مناسبت سره دلته خلک خیراتونه کوي، دغه په یاد باندې دعاګانې کوي او دغه یاد المنکم مذهبی مراسم چې دی په خوشحال سره په خوشحالی سره سر ته رسید.
په زیارتونو او د واټونو پر غاړو هم تور غړ ته خیرات دي ګونه باندې و. چربانډي زیات کسانه ټول سوي و. دوه خلګو ویل چې دلته ټول خلک په ګډه خیرات کوي او د غرمې لپاره به وزلو خلکو ته ډوډۍ برابر کړي و.
خلک کومک کړي، ځین خلک پښونه لري، ځین خلک واخې وروره کومک کړي، مسكين بیچاره مرز دلته خیرات کوي، نو ناتخانان دی وروره ذکر تر ازي د غلط ذکر کوي، علمون شریف بدل دروري وروره غرمې د خاطر موږ تیارای نیولای چې وروره د خلک راځي ډوډۍ موډۍ و. نور جماعتو کې وروره هر ځکه وروره چې دوستان د خدای د وروره خیرات بار د وروره.
امنیتي چارواکو مخکې هم ویلي و چې د محرم د لسمې ورځ لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه جوړ کړي تر څو خلک په دغه ورځ خپل مراسم په آرامه فضا کې ولمانځي. د کابل ښار اوسیدونکي هم د محرم د لسمې ورځ د امنیتي تدابیرو څخه خوښ و. دوی له دولتي چارواکو څخه په ټینګ غوښتنه کوله چې په ټول افغانستان کې په ورته توګه امنیت ټینګ او ډاډمن کړي. پر دې ټولو سربېره خلک زیارتونو ته تلل، په جماعتونو کې ملای امامانو خلکو ته د محرم د لسمې د تاریخ او پیښو په اړه معلومات ورکول. د دې ترڅنګ په کورونو کې ذخیراتونه کړي وه چې پر ګاونډیانو او بېوزلې ویشل. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
او سم د افغانستان امنیتی مسایلو ترزو. د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. سیمه ایز خلک وایي چې په بمباریو کې درې تنه ځایي وګړي وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. ایتلافي او افغان ځواکونه هڅه کوي چې په سیمه کې طالبان په شا وتنبوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستنکزه او په دې اړه معلومات.
د بادغیس ولایت بالا مرغاب ولسوالۍ څخه سیمه ایز خلک د دولت او طالبانو ترمنځ د جګړې او ملکي زیانونو حال ورکړ.
جان په دلګي کې شروع شوی دا ودان څنګه د ولې نن سهار شروع شوی جان دا خو چې هغه کله بمبار کوي ځان یې بمبار کوي دا غري
بس دا غدا ځان کله په وانو ولې څه ته کبولار کوي ولې هغه ولر د جنان کوي ولې د دلګي دا ولې هغه شاه ولې بالا سر پر د طالبان پر معلومه نقطه وسره جنگي دي د اطراف ولې دا خو موږ شته تر زه اور موږ اخره د افغانستان او ملت مسلمانان امریکایي مذاغلي اباتي کو دا وسه باتي د کبې چې مرګ په اړه غري دي خو جان به په معلومه نقطه کې دی
د بالامرغا بلوسوال اڅکی واځي پیخه تایید کړی کاری مشغولتیا له کابل جزئیات ورنکړه. مګر دغه ولسوالي خاروال عبدالشکور په ټلیفون سره ویل دی ولسوال له خوا د پیخه د چړدو امر ورته شوی ملکی خلکو ته د زیانونو خبر تایید کړ. وی ویل د جګړه کې کېل د وسلواله طالبانو او دولتي لوري مړو ټپیانو څخه حال نه لره. وسلواله طالبانو د بالا مرغه په جګړه نظر نه دور کړی، خو د یو بل جلا خبر په اساس طالب وین قاری محمد یوسف احمدی په ټلیفون او پیام کې د بادغیس بالا قادس نومي ولسوالۍ د لنګر د خارګوټي د نیولو دوو دولتي پوستو د تصرف درې پولیسو د وژنې او درې تنه نورو د اسارت ویل. کومه ادعا چې دولتي مامورینو تر دغه مهاله ازادي راډیو ته نه تایید کړي.
بلخوا د هرات په شینډن ولسوالۍ کې هم ائتلافي ځواکونو دوه ځایه بیلابیل عملیات کړي. خلک وایي قربانیانې ملکي خلک دي، خو مقامات وایي چې دا په سیمه کې غیر مسؤول وسلوال وو. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستنکزی یو ځل بیا
د هرات له شینډن ولسوالۍ څخه یو شمېر سیمه ییز خلکو په ټلیفون سره ازادي راډیو ته په دوه بیلابیلو عملیاتو کې د ائتلافي ځواکونو د بریدونو او زیانونو حال ورکړ. د پیښې جزئیات مې په ټلیفون سره د شینډن ولسوال لال محمد خان څخه وپوښتله. پیښه یې تایید کړه، مګر دا یې بیا ونه منله چې ګواکې زیانمن کسان به ملکي وګړي وي.
دا وژل شوي کسان څوک دي؟ په کوم کلي کې دي؟
د شینډن ولسوال د وژل شوي او نیول شوي کسانو هویت ښودلو باندې په احتیاط خبرې وکړې. زیاته کړه دوی وسله ول وه، خو دا چې وسله وله طالبانو سره به تړاو ولري که څنګه، تر څېړنو وروسته به هغه وایي معلومه شي.
د بادغیس او هرات څخه مو راپورونه واورېدل. په کونړ کې د حکومت د پلوي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ نښتې شوي چې د تلفاتو په اړه دواړه خواوې بېلابېلې ادعاوې لري. خو ولسي خلک وایي چې لس تنه د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
په کونړ کې د فوزي عملیاتو د همغږۍ مشر جنرال محمد قاسم بیټنی ازادۍ راډیو ته وویل چې دولتي او نړیوالو ځواکونو تیره شپه د نرنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې ګډ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
مخالفین له قومندان سره په باډیل کې هغه له مایزه تللی دي، او زمونږ قواو ته کوم تلفات نه دي اوښتي او نه عامه خلکو ته تر اوسه شوي دي.
جنرال بیټنی وویل د نارنګ په ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو په یو شخصي موټر ډزې کړي چې لامل یې یو تن وژل شوی او بل ټپي شوی دی.
سهار څلور بجې وو، ترکاري موټر دا چې سبزیات راوړي هغه عامه موټر دا خلکو ته راوړل. دا مخالفین دغه موټر باندې د اعتلاف د قواو مخیال کړی مازدا موټر هغه موټر وهلی سره هلته یو ډریور دی هغه نفر بېچاره مړ کړی دی او یو کلینر زخمي شوی و.
هغه ویل همدارز وسلوالو طالبانو د نورګل په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر ګزمه برید کړی چې په نتیجه کې بهرنیو قواو ته تلفات نه دی وختي. د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد حسن پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتو کې لس تنه د خونځیز د کوونکي او عام خلک وژل شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو پر تلیفون ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې د نارنګ او نورګل په ولسوالیو کې یې له یو درزن څخه زیات بهرني سرتیري وژلي او ټپین کړي دي. دوی وایي په نارنګ کې یو طالب وژل شوی او درې ټپین شوي دي، او د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبار کې لس تنه ولسي وګړي وژل شوي دي.
نن د خوست یو شمیر ځوانانو او د مدني ټولنو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې د جدي شپږمه وغندله. دیرش کاله مخکې په دې ورځ چې دوی تور ورځ بولي، د افغانستان پر خاوره باندې د وخت د شوروي اتحاد د سرو لښکرو یرغل وشو. د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر او په دې اړه نور جزئیات.
د غونډې ډېری ویناوالو د خپلو ویناو په ترڅ کې د جدي شپږمه د افغانستان پر پاکه خاوره باندې د وخت د شوروي اتحاد د سرو لښکرو د بېرحمانه یرغل سخته غندنه وکړه، او دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وبلله. ویناوالو وویل دیرش کاله وړاندې د شوروي اتحاد سرو لښکرو د ټولو نړیوالو اصولو او معیارونو برخلاف او په رڼا ورځ د افغانستان خاوره لاندې کړه. د وخت جمهور رئیس حفیظ الله امین یې وواژه او خپل نږدې متحد ببرک کارمل یې د واک په ګدۍ کې ویناو ویناوالو ویل که څه هم چې سری لخکرې د افغانانو د سرښندنو او مقاومت په نتیجه کې اړ شوې چې د افغانستان له خاورې څخه ماته خوړلې ووځي، خو د هېواد مادي او معنوي شتمنیو ته یې نه جبیره کېدونکي زیانونه واړول. په دې لړ کې د غونډې څو تنو برخوالو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
د جلې شپږمه د افغانستان په تاریخ کې یوه توره او کرګډنه ورځ ده. د افغانستان ټول نسلونه به د عباد لپاره دا بده ورځ وغندي، او دا یو سبق دی، یو درس دی د نړۍ هر کیلاګر ته که احیانا افغانستان با توره ملت ته په دا نظر باندې ګوري د شوروي اتحاد له سرنوشت سره به مخامخ کېږي.
د همدغې بدمرغې ورځې پایله ده چې نن هم زموږ ګران هېواد افغانستان د یوې نمونوې جګړې سره مخامخ دی.
د افغانستان په تاریخ کې یوه تېره شپه دوی ځکه دغې تېره شپې د افغانستان یو نیم میلیون افغانان په شهادت باندې ورسول، د دوه میلیون نه زیات ورنې شي میبین کړه، او د غندلې ورځ ده، او خدای دې داسې تېره ورځ بیا د افغانستان په ملت په ولس باندې نه راولي.
د افغانستان په ګوټ ګوټ په تېره بیا په خوست کې د وخت د شوروي اتحاد د سرو لښکرو د یرغل د دیرشمې کلیزې غندنه په داسې حال کې کېږي چې لا هم د هېواد په زیاترو ولایتونو په تېره بیا په لویه پکتیا کې د جنګ جګړو او وژنو لړۍ ادامه لري. د غونډې ځینو برخوالو وویل تر هغې چې افغانان د نیکونو په پله پل کې نه دي، خپل منځي اختلافات یوې خواته پرې نه ږدي، او د جرګو د لارې په هېواد کې د تلپاتې سولې او امن د ټینګښت لپاره جدي او رښتینې هلې ځلې ونه کړي، شونې نه ده چې افغانستان د روان کړکېچ او بحران څخه بریالی راووځي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او مطالبه لستل شي www.azadiradio.com او هم .org په یاد ولرئ. اوس به هم راشم په روانه خبری مجله کې ورستی راپور ده. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټا الوتکې د بمباری په ترڅ کې چې تیر ماښام وشو د وژل شوو کسانو شمیر ډیر شوی. په همدې موضوع او د پاکستان د قبایلي سیمو د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي رادیو خبریال نجیب عامر له پیښور ریپورت راکوي.
سیمایز خلک او د پاکستان د استخباراتي ادارې مامورین وایي د شمالي وزیرستان په ډنډي سیدګۍ سیمه کې تیر ماښام ناوخته د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې د وژلو شوو کسانو شمیره 1300 ته رسیدلې ده. په لومړي سر کې ویل شوو چې د وژلو شوو کسانو شمیره 15 ده او ټول ځایي قبایل دي. په سیمه کې زموږ سرچینې وایي بی پیلوټ الوتکې د عصمت الله په نوم د یو ځایي قبایل کور په نښه کړو چې د ده په کور کې کورنیو او بهرنیو وسلوالو استوګنه لرله. خبریال سیلاب مسعود د ډیر اسماعیل خان نه په دې اړه د ټلیفون په کرخه د ازادي راډیو ته داسې ویل.
شمالي وزیرستان د میرانشاه سره نږدې د ډنډ په سدګۍ په کلي شي چې کومه بغیر د پالوټ نه د ډرون حمله شوې وه، او د هغې په نتیجه شلګدلي کورونه او اته کسان نور مړې راایستلې شوي دي. په دغې رنګ باندې دغه شمېر 1300 ته رسېدلی دی. په دغه حمله شي چې دوه میزایل چلولي وي د میو مکامي قبایلي عصمت الله نومه کور یې ویشتلی دی، او په دغه شي د کور مکمل طور باندې تباه شوی دی.
د پاکستان په قبایلي سیمو پر روان میلادي کال کې د بی پیلوټ الوتکو سلويختونه زیاتې حمله ترسره شوې دي چې ورکی کورنۍ او بهرنی وسلوال او ولسی خلک پنهخه شوې دي. د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت واردمه خویلی چې کډ القاعده او طالبانو د مشرانو او سرتیرو د شتون په اړه کره معلومات ترلاسه کړل، نو د پاکستان په قبایلي سیمو به دا ډول بریدونو ته ادامه ورکړي. د دې ترڅنګ واشنگټن د اسلام آباد نه دا غوښتنه هم کوي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی وسلوالې شبکې پر ضد د فوزی عملیات وکړي. بیگانه حمله هم د ځای قبایلو په وینا په یو داسې سیمه کې ترسره شوې ده چېرته چې د حقانی د زوی سراج الدین حقانی مرکز موقعیت لري. هلته د کرم ایجنسۍ نه مو بیا خبر ترلاسه کړی چې د یکشمې په سهار د سیمې د یو لوړ پوړي دولتي مقام سرفراز خان په کور کې چاودنه شوې ده. په دې حمله کې د سرفراز خان په ګډون د هغه د کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او یوه ماشومه ژوبل شوې ده. تر دې ګړی د دې برید مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. په سیمه کې حکومتي چارواکو پېښه تایید کړې ده. او دلته د پېښور په تاجاباد سیمه کې په یو کور د راکټو مرمۍ نن سهار ولګېده چې د خیبر درې سره تړاو لرونکي درې کسان یې ژوبل کړل. د پښتخرې د پولیسو د ماموریت محرر جاوید خان د ازادي راډیو ته وویل چې ټپي شوي کسان په شیرپاور روغتون کې د درملنې لاندې دي. نجیب عامر د ازادي راډیو پېښور.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. مصطفی سرور سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې وروستۍ مخامنې خبري مجله وړاندې کوي.
حتما زیات خسته شوین ها مصطفی.